سهار 8 بجې شوې. قدر من دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په را روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې ساکال د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موجوده وسلوالو مخالفینو ملاتړ د ګاونډي هیواد لخوا کیږي، او د ایران رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د پارلمان دی وغړي د وجل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات زکه نسبت نورو تیرو کلونو ته سکل زیات شوی چې جنگ شدید دی او دغه ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخاوني ول چې غوښتلې څو ولایتونه لاندې کړي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري آزاد راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې افغاني ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنگ هم زور واخیسته چې مرګ ژوبل هم پکې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته شوه.
موږ عملیات مستقلانه شروع کړ، هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسیدل هغه موږ خواته انتقال شوه، او په 2015 او 2016 کالونو کې مخالفینو هوډ کړی و چې د افغانستان ډېرې سیمې بونی سي.
جنرال وزیری د غسرګندونې وروسته لیدې کې وکړې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې سکل افغان ځواکونو د جنگ په دګر کې نورې تاکتیکی بریاوي هم درلودې او نور تلفات هم. جنرال وزیری وویل چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره اوس له هوایی او کمانډوي ځواکونو ډیر کار اخیستل کیږي او د شپې عملیات ترسره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ننګرهار د ولایت ویان اتولا خوګیانی پرته لدې چې د پاکستان نوم واخلي، ازادي راډیو ته ویل چې د ګاونډي هیواد استخبارات د وسلوالو مخالفینو کلک ملاتړ کوي.
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هېواد د دوی له لوري اکثره مرستې د همدغه لارې نه راځي، دا چې د هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه لا ډېر معلومات موږ سره شریک شوي، خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلي دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هېوادونو څخه دوی تمویلېږي.
خاغلی خوګیانی وایي چې دغه مخالفینو خلاف هوایی بریدونه اغیزناک ثابت شوي او درنه مرجوب لې ور اړولې ده. راپور نوایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایی ځواکونو د یکشنبې د شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د چشته شریف د ولسوالۍ امنی قومندان سمنمل عبدالقادر سروري ازادي راډیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یک شنبه په شپه هغه مهال چې د خپلوانو کور ته روان وو و تښتول شو او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه، د ایران رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د پارلمان دی وغړی د وجل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی دی. راپور نوایي په کرمانشاه ولایت کې دغه برید کې حشمت الله فلاحت پېشه برسیران ټپې شوی، خو موټر چلوونکی او یو سیمایز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې وجل شوی دی. ویل کېږي یو بل چارواکی چې په پېښه کې ټپې شوی په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دی. د فرهاد تاجری په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي تحقیقات کوي. د پارلمان یو بلغړی ویلي دی چې برید د کوردستان د آزاد ژوند ګوند لخوا شوی دی. ویل کېږي چې دغه ګوند د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند سره اړیکې لري. د ایراني ځواکونو او کوردانو ترمنځ په دې وروستیو کې د هیواد په شمال لویدیځ کې نښتې زیات شوې دي. د ماری کالوین په نامه د وی وتلی امریکایي خبريالي چې درې کال په خوا په سوریه کې ووجل شو، کورنۍ د بشار الاسد پر رژیم عرض کړی دی. د نوموړي خپلوان وایي داسې دلایل په لاس کې لري چې د اسد رژیم هغه ځای چې مارین او نور خبريالان پکې اوسېدل قصدن په نخه کړی دی. دوی وایي چې د بشار الاسد رژیم دغه برید زکه وکړ چې د هغو ولسی وجنو په حق له چې په هم ښار کې کړی وي څوک رپورت ورنکړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنگتن یوې محکمې ته عرض کړی دی. دوی په بشار الاسد او روري ماهر اسد عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبی سودان په پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل په جوبا کې د غدرنون خطو بیرولې او ټکانې ورکړې دی. هغه ویل چې د جنوبی سودان مشران د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات وکړي او خپل ځواکونه باید وغوړي چې جنگ بس کړي او خپل اډو ته ستانه شي. د غنښتې پرون هغه مهال پیل شو چې د مرستیال جمهور رئیس ریک مچار پلوي ځواکونه وویل چې د جمهوري ریاست ځواکونو د هغه په کور برید وکړ. دغه بریدونو د اندېښنه رامنځته کړې چې جنوبي سودان کې دای شي یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. او وروستی خبر دا چې پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتروالي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیر شپه په وروستۍ لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتوانید چې د صفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماته ورکړي. فرانسا سږ کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه وه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتروالي به وګټي. فرانسې د فوټبال د دې سیالیو په وروستۍ نیمایي کې جرمني ته ماته ورکړې وه او پرتګال هم تر دې مخکې ویلز مات کړی وو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بوری چی په داسې حال کې چې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان وایي سکال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت د سببونو په اړه څرګندونه کوي. په یو بل رپورت کې مولدي خبر کو چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت په اړه د مخکخ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې او یو وار بیا یې له پاکستاني چارواکو غوښتل چې د دې شبکې پر ضد اقدامات وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې ویلي څو چې ناتو د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت نشي بریالی کېدای. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د وروستۍ خبر پاڼې په عکس العمل کې البته وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره دي. دا به مو واورئ چې ولسمشر باراک اوباما اسپانیې ته خپل سفر لنډ کړی او بیرته امریکا ته ستون شوی دی څو هلته د پولیسو او د تورپوسو مظاهرچیانو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره راپورته شوي ناورین ته ځان ورسئ. نور رپورټونه هم لرو. د ورکوایسانو د لټې پروګرام هم له یاده مباسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان وایي سکل افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات یې هم مخ په زیاتېدو و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تلفات یې ځکه زیات دي چې د جګړې شدت زیات شوی او د افغان ځواکونو ونډه هم پکې پراخه شوې ده. سلطان محمد سرور پر دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپل ځواکونو د وستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د سخکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سخکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید و. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغې مالی چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل روسه لدی چې بهرنۍ ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پاتور وسو او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو هغه طرفات چې بهرنۍ ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ وساتلې د دوی حملات شان کړه نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او دغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وی
د رويترز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15000 افغان سرتیری او امنیتي ځواکونه وشل شوي او څه د پاسه 14000 نور ټپیان شوي وو جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅه کړې دي
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کو د شپې عملیات ډیر اجرا کو د کومندو قواو نه استفاده کو او د هوایي قواو نه استفاده کو مخکې موږ هوایي قواو ما غندازه چې اوس تقویې دي هلته تقویې نه وي
ناتو او شریکانو یې د وارسا په ورستۍ مشري زغونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم تمدیدوي تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارد ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ مشارکت به دوام ولري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغان حکومت په پا پاکستان کې د حقانی د شبکې د موجودیت په اړه د مخکخ امریکایي سناتور جان مکین روسي سرګندونی پر ځای بللی د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال پرون ازادې لړیو ته ویل چې دغه مسله له بخار او خانوا او افغان حکومت پرې ټینګار کړي امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې حقانی شبکه په پا پاکستان کې ده او په افغانستان کې ورنکار فعالیتونه کوي تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورت کې اورو
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو لمنځوړل ضروری دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی
د دې لپاره شي سیمه خوندې شي د دې لپاره شي نړیوال امنیت خوندې شي باید لمړی پاکستان په خپل د هوټل په وړاندې باندې اقدام وکړي د په خاور کې دي دوهم لنړیوالو څخه مغشتنه داده شي پر هغو هوادونو باندې فشار راوړي چې ته شي تروریستان روزل کیږي چې ته شي تروریستان پټي دی او چې ته شي تروریستان د غزې پر نورو هیوادونو کې د حملو لپاره منسجم کیږي
دا په داسې حال کې دا چې مطرح امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په دریز د تایید ټاپه لګولې او دای ویلی چې حقانی شبکه په پاکستان کې د او په افغانستان کې بریدونه کوي جان مکین افغانستان او پاکستان ته له سفر روسه ویلی چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعال ده او جدي خطر رامنځته کړي جان مکین وایي روخانه او قانی کونکو اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډیر اقدامات وشي لدی وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونه کړې دي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپون اسر الله سانګزای وی چې وسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر شي
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږي شي او په دې برخه کې حرکت وکړي له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریس ګار وکړ د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای وی چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له ریښتینی مبارزې پرته بل چاره نه لري
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي د افغانستان د مشرانو جرګې سره لدی چې د نړیوالو له هغه مرستو یې هرکلی کړی چې د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره اعلان کړي خو وای تر څو چې امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه پر پاکستان فشار رانوړي چې په خپل هیواد کې د تروریزم ځالې لمنځه یوسي، د افغانستان د امنیت په برخه کې بهتري نشي راتلی. په دې اړه بل کابل د رحمت الله افغان ریپورت وورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغې جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لالارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنه ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په ورسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کیږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نخښه کوي. دا ټول جوته وي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د ورسته خبر پانی پاکس لمل کې ویلي چې د طالبان او داعش تل ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه، بلکې د غوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل وسلوال مخالفان چې د هیواد په هر ګوټ کې نامنې تلمن وهي و په سپن شي. ناجیه صفای له کابل رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې صدایش وی یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دی باید لمنځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین خوږیانو او هسکه مینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هېواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هېواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هېوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون دغه غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورند کرخیا غاړي یو شمیر افغان پانګوال غواړي چې یو نیم میلیارډ ډالر په ارزښت خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په موضوع د سبون کاکړ چمتو کړی ریپورت اورو.
د ډیورند کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو لښکرو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د ډیورند کرښې هاغړی د یو نیم میلیارډ ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر څخه ډیر دی. یعنی یو نیم میلیارډ څخه تر 2 میلیارډ ډالر پورې دوی په دغه هاغړی ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت زمکی جواز مالی برښنا او نور برخو کې اسانتیاي ورته برابر کړی. د ډیورند کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو لښخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوګونی چلن پیل کړی او دغه افغانان ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین بیا وایي دوه سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیری هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته سہولیات ورکی هغه سہولیات چې د پاکستان کې دي.
شغلی واحدی ارزیات کړه چې چیرې افغان حکومت پنګوال ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوی برابرې نکړي نو د پنګي د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پنګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېری اسانتیاوې برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پنګ راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د مالی وزارت وی د تیر مالی کال په مقایسه سره کال په کورنۍ اوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزې د افغانستان د اوایدو پر زیاتېدو مثبت اغیز کړي. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان بیا وایي که حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت د اوایدو د راټولولو لپاره له واضح او شفافو میکانیزمونو کار واخلي داخلي اوایدو به نور هم لوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت 13% زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل:
عوامل ابداده چې موږ د افغانستان په حیاتي سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادی اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټري سیستمونه معیار کړي، هغه کسان مې استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي. ولی بیا هم موږ مبارزې ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هماغه اندازه زموږ د عوایدو ګراب لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه کورنۍ عواید له بیلابیل عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنۍ عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 250 میلیارد افغانۍ کورنۍ عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي چې افغانستان په 1400 مالی کال کې د 1400 کلونو په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنۍ عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. سمو د وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ دی وی څېړنې له مخې ویلي چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو لاړخه 2 میلیارد ډالر کورنۍ عواید په غیر قانوني توګه د زورواکانو جیب ته ځي. له دې ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایشته امکانات ته په کتو د مالی وزارت لوري د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې راټول شوی عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وایي افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنیو عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د منځ توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوی وي. یعنی د کال تر پای پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 180 میلیارد د 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
خغلی جیلانی وایي په افغانستان کې د کورنیو عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره د لهر څوړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لاندې شي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کېدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادق کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
خبریاست د مسعود سرطان له ناروغي سره په مبارزه کې یو مهم ستونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو ستړونکو وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسیدای شي او لږ تر لږه په دې تجربوي پړاو کې بې له دې چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې له منځه وړي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور لمخي د برېټانیا د پورتسمات په هنتوند مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز سیړونکو د خپل سیړونو پایله په پولند کې د مغزي تومورونو په کالني کانفرنس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خپره شوې نه ده، خو د پورتسمات په هنتون سیړونکو وایي د دوی له لوري په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیشت ډیر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
دوستانو اتنی می بجی شویز مقاگل ازاده راڈیو ناوری یوار بیا دا کابل سٹوڈیو تزول اسدالله لودین څخه د افغانستان و نړۍ د مهم خبرونو سر ټکیو رو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبت تیرو کلونو ته سږ کال زیات شوي چې جنگ شدید دی او د دغه ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایورۍ ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د ایران رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی دی. د ماری کالوین په نامه د وی وتلې امریکایي خبريالې چې درې کاله بخوا په سوریه کې وژل شو کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوین خطه وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر نو ویل چې په جوبا کې د غدرنون خطو بیرولې او ټکانې ورکړې دی. او پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیر شپه په روسي لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتونی چې د سفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماته ورکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. مخکله دینه چې د خبری مطالبه برخه پایته ورسو او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته ورشو، روسته ریپورت راخلو وغداد چې د امریکا جمهور رئیس اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې لندن لیدنه کړی ده. بارک اوباما د هسپانیې لیدنه ذکر لنډ کړ چې په امریکا کې د یو تورپوستي په دزو د څو پولیسو مرګ ژوبلې یو نوې نورین رامنځته کړی دی. په دې موضوع به د سلطان محمد سرور چمتو کړی ریپورت واورو، ورپسې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام لا یاد مباسي.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دوړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل:
"Las relaciones bilaterales en este momento son
د مونږه د اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکي هیواد دی او د غراز لمړنۍ هیواد دی چې هسپانویانو په کې پانګه لګولې دي.
En el que más invertimos también las empresas españolas."
ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسیده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم، رغدا سی او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورکشوي عزیز پاکړه معلومات ازادي رادیو ته را لګلې دي. د دې په څنګه ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وګورو. د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ور بیا هم یادونه وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډیر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
د آزادۍ د رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو د ولسوالۍ د قلجینی د کلی اوسیدونکی. زما ورور د نیاز محمد په نامه په لسم د درېم د پنځم هجري شمسي کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوڼ دی. نو که هر چاته د ده په حق څه معلومات وي نو د رادیو د لارې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي. 0 9 5 2 5 5 5 5. شعر بیا تکراروم: 0 9 5 2 5 5 5 5.
زه وخت خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی. مور یې مور لري دوه ماینې لري دوه زامن یوه لور لري دغه ورور ورک دی که دغه معلومات راکړې د خانګل بله صحیح دی د اسلام کړ به صحیح دی زربف خان نومېږي په دغه نامه زوی میرویس نومېږي بل زوی صدیق نومېږي په دغه نامه کړي بیا معلومات راکړې ما د خانګل بله صحیح دی په یاران کښې ورک شو د خلیفه شهزاده زوی دی که چې دغه معلومات وراره راکړې ورک دی دا څوارلس پنځلس کاله کېږي
زما یو ماما دی په نامه د ګلبدین د ملا اختر اخوند زوی دی د ملا عبدالباقي عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی د نور محمد ترکي په وخت کښې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هېڅ احوال نشته که چېرې دی دا خبرې خپله اورې یا بل انډیوالې اورې نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 09 0 4 4 9 1 کولای شئ چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي او
زما نوم حاجي مجاور دی د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم زما نوم دالس دولس والی نه زما یو زوی چې دی دلس شهید دی چې ورک شوی دی که چار دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 4 5 0 0 2 وسلام
زما مداود بلند دشت څخه خبره کوم زما یو انډیوال چې احمد شاه ځلان نومېږي دا څو ورځې کېږي چې نه ده که دوی خپله دا ټېلیفوني زما خبرې اوري که بل ورور اوري نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کړي 0 9 9 2
السلام علیکم زه اسکر خان خبرې کوم د تنډۍ نه او پیغام دغه ده چې پروس کال یو کال او دو میاشتې وتلې ما یو ورور نادرکه شوی ده له پینډۍ نه او څه مونږ ته هېڅ معلومات نه راځي نه د ژوند او نه د مرګه خو نوم عبدالله ده په قام باټخیل ده او د پینډۍ نه تللی ده نیمروز ته د په نیمروز کښې نادرکه شو نو مهرباني وکړې زه دغه غواړم چې چا ته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي د پلار نوم یې خوبی خان او دا یې عبدالله نومېږي او که چا ته څه معلومات وي نو په مونږ سره دې تماس ونیسي زه خپله نمبر ورکوم 0 3 0 1 4 5 4 5 5 4 6 دا زما نمبر ده مونږ سره دې په دې نمبر باندې دوی تماس ونیسي او چې چا ته څه معلومات کېږي نو زه دیا خبره څومره شیرني غواړي ورکولی سم
هلو السلام علیکم زه محمد جان یم د کابل ولایت مې ژنګ ولیدی زما یو اکا دی چې پیداګل نومېږي د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی دا 6 کاله 15 کاله 16 کاله کېږي چې ورک دی د هېڅ په مرګ د ژوند پته یې نه ده معلومه او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یا دوی خپله دا زما خبرې اوري په اړه دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي دی چې دی خپله پیداګل نومېږي او د مشر ورور نوم یې عالم ګل دی د کشر ورور نوم یې باز ګل د بل ورور نوم یې داد ګل دی او دغه د نظر محمد زوی دی د ګرشت ولسوالۍ دی که چېرې دی زما خبرې خپله اوري یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري او یا د ده کوم یو بل دوست وي هغه دا معلومات لري دی په هر ځای کښې ما ته کتاره بیا پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1 شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1
السلام علیکم زه عبدالبشیر د هلمند ولایت واشیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کښې یم دلته یو دوه لوکان دي یو شپږ کلن دی یو به 15 کلن یې بس خپل د متکې معلومات نه لري نه خپل د مور او پلار نه زه د بنسکت یو ګای وخت وایي چې زه د غفاره قاضي یم د شورا د میدان د علاقې خو دې بلا موږ ته معلومات نه کېږي د لس ورځې کېږي چې ورک دي د کوره څخه وروسته زموږ پر مټکه باندې پیدا شوي دي د هر چا چې دی یا بریګل بازار یا د جمعه بازار ته د فسا علاقې ته دې ځان حاضر کړي د خپل کوچریانې پوهېږي وسلام
السلام علیکم زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارماني خبره کوم د پیغام د طریقه کوم زما تقریبا یو د اکا زوی دی څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی مور پلار یې ډېر په خفګان دي دلته د واده شپې هم رانږدې دي دی نادرکه دی د څلور میاشتې کېږي ګلباران نومېږي که چا ته ګلباران په هکله که څه معلومات وي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي 0 3 4 8 10
السلام علیکم عبدالغني یم د پکتیا ولایت نه ما یو تر نادرکه ده
نن یې زپار د پټکالې کې چې ورک د کچاته په حق معلومات دي اسلامي او انساني خواخوږي د خپل ویدیش مېرو تماسونی چې خپل حلال شي نه جمله تراوي دي ټلیفون شمیرې دي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او او سپر وش پا وو پینز ات پینز پینز ات
زما په لوچ وور باندې په خدای باندې ځای نه شرکوي زما به څنګه کوي زاجا وکړم اسد زې د سپین بلداک د بیش ګارډر سره سار سره په تماس کې یم زما زوی بارم نمیږي د سور مسخال دی د ټول اسمیال شنادر کدي هر مسلمان ورور دی که افغانستان کې که په پاکستان کې په حکومت کې که په حیات کې که په سماوار کې که په موټر کې د خدای د رضا لپاره دی زمو سره په دا شمیرو رابطه ولا شي که دوی دا اعلان په خپل اوري دوی په خپل د خدای د رضا لپاره سره ولا شي که بل مسلمان اوري بل مسلمان د خدای د رضا لپاره سره شمیرو زمو سره تماس ولا شي صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اتایا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت
السلام علیکم زمان غفار خان د وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د جلکې د میرانه د کلي د کوچیانه د کلي اوسیدونکی یم اولس کاله مخکې مې پلار په ایران کې د اصفهان په ښار کې ندرکه شوی که چیرې زما پلار زما غږ اوروي او یا په دې هکله بل چې ته معلومات وي او یا خپله زما غږ اوروي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي د اړیکه شماره صفر اووه اووه نه نه پنځه صفر پنځه پنځه څلور
السلام علیکم ز عبد الله د کندهار څخه خبر کوم از مليم ګری دی دا یو مېش کیږي ما درک دی د محمد اشرف په نامه لسره غاډی چې چلی نو که هر چا ته معلومات کی محمد اشرف اسحاق زئی په کندهار کې دی بای پاس د مدمر فرای تراولی والسلام خدای مو مال سره
لوی یو قرائن د سیدالې په نامه باندې ورکړی دا تقریبا دغه مې چې په کور وته زه چې د سیمه باندې کاخه د چمن سره وته دی و چې نه شو باندې باندې چې ما بعد نو څه هر نو په نامه څه کوم امین یې چې تاسو پاتې وي دې په نامه باندې او چې په هغه باندې په هغه نمبر څو کې چې پر و چې پر و څلور دېرش او اویا شپږ ویشت یو ځل بیا د ټلیفون نمبر صفر اووه صفر اووه څلور دېرش او اویا شپږ ویشت د ټلیفون بله شماره صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو اته صفر شپږ د ټلیفون بله شماره صفر اویا څلور سوه څلور څلوېښت اته دېرش پنځه څلوېښت
سلامونه او نیکه هیلې د ورکسو عزیزان پروګرام ټولو کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم چې رحمت يم د علمون ولایت نن دا پیغام د ورکسو عزیزان خبرونه ته پیژدم ما ماده چې ما دې تقریبا 50 کال کې چې د کور څخه نه درکه سوې دي کار څوک د معلومات لري او یا خپل د ځناځه غوري نو اوس موږ سره دې په لاندې شمیره اړه کوي شي شمیره ده څلور سو اته څلور سو دیارلس څلور سو دروازه شمیره یې ځل بیا صفر اووه صفر اته څلور دیارلس څلور دروازه
زه پوره د نګرام نه د پټکول روډ پای ته تاسو سره په تماس کې تمام ما سره د لاس د لاس د پټکول روډ په اړه د سیزن کې دي چار دې کې د کابل د پرچا د پټګان څخه وکښه د کار څخه په دې اړه معلومات یې نو په دې شمیره دي
شیرینی هم داری بیرمان ندازه بیرمان
السلام علیکم. من ګل د پروان د ولایت اوربان د ولسوالۍ ټولې وتی دین ته زما یو ماما چې مینم سره د بل جان زری په قدرې په ولایت کې نظر اکشل دی. هر مسلمان ورته د په اړه کوم معلومات یا ما صبر خپل او زما لطفا هغه شمېر زرمون سره د اړیکه ونیسي 0815-7015 محمد صابر د ابوتي انګوري نظر اکشل دی. کوم مسلمان د پاره کومه معلومات راکړي دواله کا افغانۍ جایزه لري.
د شهر احمد د هلمند ولایت د درش ولسوالۍ زخم سای سره اړیکه نیولې. ما پلار چې سید محمد لالا نمیږي د لاس ولس چار لس کاله د اسکیږي چې د هلمند ولایت د درش ولسوالۍ د منی برس د سیمې څخه د ایران ته دا ډېر وخت تېر چې نه د مستجنګ ولیدې او نه موږ هیڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات لري په سید محمد لالا ماتې دې په دغه لمبار زنګ وي او یاد یې په خپل زما آواز اوري. 0      0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
کړو د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو خبرونه ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادي څخه موږ ډیر تشکر او ډیر منندوی چې داسې ښکلی پروګرام موږ د پاره لري ټول همکارانو ته د خدای تعالی د عظیم ورپنه کې خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. دا غنه بعد زما یو دوه دوستان دي، یو د شنګول په نامه سره دی، یو د محمد الله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نه درک دي او ټلیفوني رابطه یې هم نشته، نور معلومات یې هم نشته. که چیرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي، اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کلات ولسوالۍ ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 8 9 0 0. یو ځل بیا شمېره وایم 0 2 8 9 0 0. او بله شمېره 0 2 9 2 0 0 0.
زال ستاره کنار ولا چې زره په تماس کې ما وروزه د جولک په نامه د جلس کال کې موږ نظر کړی. هر چا کوم معلومات چې دا لمبر زموږ څخه زنګ وي 0 5 5 3 3 3.
الو السلام علیکم. د هلمند ولایت کې وسیر وسوري سیدین کې په ځواب د نیمه ما یو کور دی او نو یو کور دی چې زمات په نامه د خاطر جلال آباد په غوړ نه شدی چې زادت شو بیا طالبان کتابل ونیو دا غوړو چې بیا درته معلومات سه په ارته کې په دغه غاښه زده پاسه معلومات لري ماته په دغه لمبر زنګ وي ک پروسه پر سلور 5 8 0 2 3 3 8.
السلام علیکم. زه په اړه د خوشاله خبرې ولا سلام علیکم خبرې کوم هم په لور دی د دې درس په کې خپل پرته به دا سوال ته نومې خپل معلومات ده اره ته پاګه معلومات د تاسو سره راغلم چې ځان یو سپر و سپیس څنګه و دوا سلور یو دوا سپر و سپیس څنګه و دوا سلور یو دوا.
السلام علیکم. زور از محمد کندوز ولایت امام صاحب ولسوالی اوسیدونکی یم. زما یو تروزای ولس ولسکاله کیږي چې ورک ده. نومي حاجی محمد د پلار نومي مرحوم اختر محمد د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د سلیمانزو د شابدین کله اوسیدونکی ده. که هر چاته په پا پاکستان په پا ایران او په افغانستان کې د ده په هکله معلوماتي کولی شي چې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 8 9 4 9 1 9. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 4 9 1 9. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو، د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
دن میدانیم یوم یو فتره دن.